په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي چې نتیجه په خپل وخت په شفافه توګه اعلان کړي. نړیوال بانک په یو نوي کلني راپور کې پاکستان د هغو 10 هیوادونو په کتار کې راوسته چې تیر کال یې د سوداګرۍ د ښه کېدو لپاره ډېر کارونه کړي دي. د بریتانیا پولیس په دې باور دي چې هغه لارۍ چې پورې نښتې کانټینر کې 90 جسدونه موندل شوي له بلجیم بریتانیا ته داخل شوې ده. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په خبري غونډه کې وویل په انتخاباتو کې ټولې خواوې باید له زغمه کار واخلي او د ټاکنیز بهیر بشپړېدو ته صبر وکړي.
Of course, transparency and predictability related to when it comes to
election. بیل شکه کله چې د انتخاباتو خبره کېږي شفافیت او اعتبار مهمه مسله دي. ځکه موږ آزاد او عادلانه انتخاباتو ته اړتیا لرو. د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایم چې د دې زمينه برابر کړ چې په افغانستان کې انتخابات وشي. اوس مهم پیغام دا دی چې ټول خواوې لزغمه کار واخلي او آرام اوسي چې ټاکنیز بهیر په منظم ډول پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اکتوبر په 15 د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران پر افغانستان د خبرو لپاره ځانګړې غونډه کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون کوي. د یو بل خبر له مخې په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالتونو استازی کیبیلی هچسن ډاډ ورکړی چې تر 2040 میلادي کاله د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. هچسن پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خبرلاند ته وویل دا چې د افغانستان پوځ څومره ښه فعالیت کوي په خبرو کې نه ځایېږي.
We will have an RSM meeting, but we will also talk at
موږ د غوښتل ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې غونډه کوو. خو موږ به همدارس د ناتو د 9 غړو هیوادونو په غونډه کې هم پر افغانستان خبري وکړو. زه باید ووایم موږ په راتلونکي کال کې هم افغانستان ته بشپړ تعهد لرو، یعنی چې تر یقینا چې تر 2030 میلادي کال د افغان ځواکونو ته کافي پیسې لرو. په ناتو تړون کې د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي د دې یادونه هم وکړه چې د وسلوالو طالبانو لپاره لپسې ګواښونو سره سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د انتخاباتو ښه امنیت ټینګ کړ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بورسونو د ښه مدیریت لپاره نوی آنلاین سیستم پرانیست. د وزارت د محصلانو د چارو مرستیال بری صدیقي پرون په کابل پوهنتون کې په دې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل د دې آنلاین سیستم په جوړېدو سره به د تحصیلي بورسونو په برخه کې شفافیت رامنځته او د فساد مخه ونیول شي. ښاغلي صدیقي زیاته کړه چې په دغه اپلیکیشن کې به د هر هغه محصل یا له 12 ټولګي څخه د فارغ شوي چې غواړي د بورس لارې یو بهرني هېواد ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي له پیل څخه تر پایه ټولې اړینې پروسې په آنلاین بڼه بشپړېږي. د صدیقي په وینا له دې وروسته هیڅوک نشي کولی د تحصیلي بورس لپاره له آنلاین لارې پرته بله لاره وکاروي. دغه سیستم په داسې حال کې جوړیږي چې له دې وړاندې د بورسونو په برخه کې ډېرو محصلینو او د 12 ټولګیو فارغانو شکایت درلود چې په تحصیلي بورسونو کې ډېر ځلې هغه کسان بهرنیو هیوادونو ته د زده کړې لپاره استول کېږي چې واسطې لري. خبرونه لازدی لډو اوري. نړیوال بانک په یوه نوي راپور کې پاکستان د هغو 10 هیوادونو په کتار کې راوسته چې تیر کال د سوداګرۍ د ښه کېدو لپاره ډېر کارونه کړي دي. نړیوال بانک په دغه راپور کې چې د 2020 میلادي کال د سوداګرۍ کولو په نوم یې پرون خپور کړی ویلي چې څارونکو یې دا موندلې چې پاکستان د 10 برخو له ډلې په 5 هغو کې پرمختګونه کړي. د سوداګرۍ چارو د پیلېدو، ساختماني چارو ته د اجازې ورکولو، د برېښنا د ترلاسه کېدو، د مالیو د تحویلولو او له هېواد هر سوداګری چارو د ښه کېدو په برخه کې د پاکستان هڅې ستایل شوې دي. د نړیوال بانک په دغه کلنی راپور کې پاکستان د نړۍ د 190 اقتصادونو په ډله کې 28 درجې مخکې شوی او 108 ځای خپل کړی دی. نور نه هیوادونه چې د سوداګرۍ فعالیتونو په 10 برخو کې پرمختګونه کړي د افغانستان دوه نور ګاونډیان تاجکستان او چین، او دغه راز هند، سعودي عربستان، اردن، توګو، بحرین، کویت او نایجیریا یاد شوي. تاجکستان د نړیوال بانک په دغه فهرست کې 106 ځای خپل کړی دی. نیوزیلند او سنگاپور د دغه فهرست په سر کې دي. ورپسې هانګ کانګ دی، کوریا پنځم او متحدو ایالتونو شپږم ځای خپل کړی دی. د برېټانیا پولیس په دې باور دی چې هغه لاری چې پورې نښتې کانټینر کې 9 جسدونه موندل شوي له بلجیم برېټانیا ته داخل شوي. د پولیسو پرون دغه لاری له کانټینر سره ونیوله. پولیسو په پیل کې داسې انګېرلې وه چې په دغه لارۍ پورې تړلی کانټینر د سمندر له لارې آیرلند ته لېږدول شوی. خو د ایسکس ښار پولیسو پرون ناوخته وویل چې کانټینر د بلجیم له زیبرګ ښار څخه د پورفلت سیمې ته چې د لندن په څنډه کې پرته ده لېږدول شوی او بیا د توروک په سیمه کې ځای په ځای شوی دی. د برېټانیا پولیسو ویلي له دې کانټینر سره یو 25 کلن آیرلندی سړی هم نیولی دی. په کانټینر کې د موندل شوو اجسادو هویت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د برېټانیا چارواکو نه دي ویلي چې د قربانیانو څو ښځې او سړي دي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه لارۍ چې دغه کانټینر پورې نښتی و د تور سمندرګي په بندري ښار وارتا کې د بلغاریا له سمندري ځواکونو سره ثبت او هغه د یوې آیرلندۍ ښځې ده. له کلونو کلونو راهیسې غیر قانوني کډوالو برېټانیا ته د رسېدو لپاره هڅه کړې چې په لاریو یا په کانټینرونو کې ځان پټ کړي. د برېټانیا د ګمرکونو چارواکو په 2000 میلادي کال کې په جنوبي بندري ښار دوویر کې د 850 چینایانو مړي وموندل چې په یوه لاری کې دننه ساوې بندې شوي او مړه شوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، د خپرونې ډېره برخه موسیقي را ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د بایومیټریک رایو د شمیرلو په باب واوري، او دغه راز به دا واورئ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له لسیزو راهیسې د خپل فعالیت په موده کې څه کارونه کړي. نن د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده. خو لومړی د انتخاباتو موضوع ته، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د بایومیټریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړي. د دې کمیسیون ویندوی ازادي راډیو ته وویل چې د ډرملوک شرکت ته، چې یو جرمنی شرکت دی او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره یې قرارداد کړی، سپارښتنه شوې چې دا کار په 3 ورځو کې بشپړ کړي. فرشته جلال زه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د بایومیټریک معلوماتو پر اساس د ثبتو رایو د تصفیه بهیر پیل سي. کمیسیون به همداراز نن خلکو ته اعلان وکړي چې څه وخت د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانولای سي. د کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته جوته سوي چې د ټاکنو په ورځ 1,902,603 کسانو د بایومیټریک معلوماتو پر اساس رایه اچولي دي. ابراهیمی وویل چې پرون دا معلومات په بشپړ ډول د بایومیټریک معلوماتو له ماشینونو د معلوماتو د ثبت مرکزي سیستم یا سرور ته انتقال شول. عبدالعزیز ابراهیمی زیاته کړه چې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس اچول شوي رای تصفیه ته اړتیا لري. له دې منځه د سمو او ناسمو رایو د جلا کولو د بهیر لپاره 3 ورځې وخت ټاکل سوی دی.
کمیسیون مستقل انتخابات و کمپنی درملو کې دا ته کې روان د تصفیه
ټاکنو خپلواک کمیسیون د درملوک شرکت ته هدایت ورکړی چې د بایومیټریکي معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه بهیر پیل کړي. دا بهیر به 3 کاري ورځې وخت ونیسي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر 4 تر سره شوې. د افغانستان د ټاکنو د قانون پر اساس باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې د اکتوبر په 19 اعلان شوې وای. خو د کمیسیون مشر وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله او د ټاکنو د شفافیت د خوندیتوب لپاره د پایلو اعلان وځنډاوه. دا لاندې د معلومه چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ابتدایي پایلو د اعلان لپاره کومه نیټه ټاکلې ده.
یو شی ټول ملت ته ورپک و ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن دې ازادي په څپو کې د اونیز پروګرام ورده په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو. په دې وروسته کې بیا هم د افغانستان په مسله کې د ښکېلو یو شمېر هیوادونو له لوري هڅې ګړندۍ شوې دي چې د سولې ټکنۍ بهیر بیرته پیل کړي. ټاکل شوی چې د چین پلازمېنه پیکینګ به د راتلونکو دوشنبه او سهشنبه په ورځو د بین الافغاني خبرو کوربه وي. طالبان ویلي چې خپل پلاوی د غونډې ته ورستوي، خو تر اوسه پورې نه ده معلومه چې د افغانستان حکومت به د غونډې ته پلاوی واستوي کنه، خو پرون یوې حکومتي سرچینې د نوم نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې حکومت پتیلې ده چې د پیکینګ غونډې ته استازی وانستوي یا پلاوی وانستوي. دغه راز موسکو به هم سبا د افغانستان په اړه د سولې په اړه د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او له خپلو نورو سیالانو د افغانستان لپاره د روسیې او چین له ځانګړو استازو او دغه راز د پاکستان له استازي سره په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د روان پټکه تپه درې دلی بهیر باندې خبرې وکړي. خلیل زاد پر ورستو کې هڅه پیل کړي چې د سولې درې دلی خبرې له سره پیل شي. هغه چې په تیر سپتمبر میاشت کې ولسمشر ترامپ په کابل کې د طالبانو له حملې ورسته ودرول، په حمله کې یو امریکایي سرتیری او یو لس کسان وژل شوي. طالبانو له دې هم له هغه اقدام ورسته بیا بیا ځلی د خبرو د پیلېدو غوښتنه کړې ده. دا هغه موضوع ده چې نن په دې پروګرام کې د ازادۍ په څپو نس پروګرام کې څېړو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، په دې اړه پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته رابولو کولای شئ مطرح کړئ، او هم خپل نظر د سولې په برخه کې د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریکولای شئ. ازادۍ راډیو ستاسو ده. او د افغانستان په نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې بیا هم په پیکینګ کې د کیدونکو غونډې موضوع ته نړیوالو ورځپاڼو پام اړولی. احمد شیبر ته بغوښ شو.
چین طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې په پیکینګ کې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. دفنس پوسټ خبرونه په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین د ټویټر پرونی پیغام په دې اړه راخیستی دی چې په کې وایي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره په دوحه کې چینایي ډیپلوماټانو د دې غونډې په ارتباط خبرې کړې دي. د طالبانو په وینا دا غونډه به راتلونکې اونۍ د سهشنبه او چهارشنبه په ورځو ترسره شي. د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبرې وروسته له لسو میاشتو او نه پړاوه د سپتمبر په میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له یو ټویټ وروسته ختم شوې. دفنس پوسټ خبرونه لیکي چې دا ځل په پیکینګ کې د سولې غونډه د امریکایانو او طالبانو له پخوانیو غونډو بیل ده. طالبانو په خوده خبره ردوله چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. خبرونه د سهیل شاهین په وینا لیکي چې دا ځل هم هر افغان چې د پیکینګ په غونډه کې برخه اخلي هغه به د ځان استازي توپ کوي. ورته بین الافغاني غونډې پخوا په ماسکو او دوحه کې شوې وې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون په خبري غونډه کې وویل چې هیواد چمتو دی چې د افغان سولې لپاره داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې په کې د ټولو لوریو هیلو ته درناوی شوی وي. د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د پیکینګ د غونډې په اړه د چین له حکومت سره خبرې روانې دي، خو بل لور ته دفنس پوسټ خبرونه له فرانس پریس اژانس سره د سهیل شاهین خبرو ته اشاره کوي چې وایي د پیکینګ د غونډې د برخوالو په لیست کې باید یوازې د ټیټې کچې حکومتي چارواکي شامل شي. د لویدیز بلې چاپي خبرونې ډیل ټلګراف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر مسلې لیکنه خپره کړې ده. د دغې برېټانیایي ورځپاڼې په باور د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د خپلو ځواکونو سمدستي وتلو ته چمتو دی که چیرته ولسمشر ټرمپ د سمدستي وتلو امر ورته وکړي، لکه څرنګه چې له سوریې څخه یو دم د پوځیانو د وتلو امر کړی وو. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دی چې ټرمپ د افغانستان د پوځي ماموریت په برخه کې هیڅ پټ څه نه لري، او هدف یې لکه چې وایي دا دی چې دغه پوځي ماتې پای ته ورسوي. د ټلګراف د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا لیکي چې شایي د دغه هیواد د پوځیانو شمیر په افغانستان کې تر 9000 راکم شي. ورسپانه سرګندوی چې د پوځیانو شمیر او د هغوی د وتلو مهال ویش د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو اصلي ټکی دی. ورسپانه ویلي کې که چېرته ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو یو اړخیزه پریکړه وکړي، د سولې په خبرو کې به د امریکا برلاسي توب له خطر سره مخامخ کړي.
ازادي رادیو اورینن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده. افغانستان د ملګرو ملتونو یو تر ټولو سابق لرونکی غړی دی. ملګرو ملتونو په تیرو 4 لسیزو کې په افغانستان کې په مختلفو برخو کې له ښوونې، روزنې، روغتیا نه نیولې د بشر د حقونو او د پرمختیایي چارو په برخه کې ډېرې هڅې کړې او ډېر کارونه سرته رسولي دي. دغه راز د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما هم له 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعال دی. د ملګرو ملتونو دغه خدمتونه چې په تیرو 4 لسیزو کې کړي دي د خلکو په ژوند کې څومره تغییر راوستی دی. په د ملګرو ملتونو د نړیوالې ورځې د لمانځلې په پرمه مو د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارو فعالیتونو ته کتنه کړې او د یو شمېر افغانانو نظرونه مو په دې راپور کې راخیستي چې د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په 2002 میلادي کال کې د افغان حکومت په رسمي غوښتنه خپل فعالیت پیل کړ. خو څلور او یا کال وړاندې نورو ادارو په ډیرو نورو برخو لکه د بشر حقونو، روغتیا، معارف، کډوالۍ او نورو ټولنیزو څانګو کې کار پیل کړ. په افغانستان کې د یوناما ماموریت ازادي راډیو ته په یو رسمي رالیږل شوي بریښنالیک کې لیکلي د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما چې نورې ټولې ادارې تر رهبرۍ لاندې فعالیت لري د څلورو اهدافو لپاره کار کوي. د دې دفتر د معلوماتو پر بنسټ یوناما د افغانستان له خلکو، حکومت څخه سولې او ثبات ته رسیدو، د شخړې مخنیوي او حل، د افغانستان د ونډې اخیستنې د زیاتېدو، ټولنیز یووالي، همدارنګ د سیمه ییزو همکاریو د پیاوړتیا او د اغیزمنې حکومتوالۍ په برخو کې ملاتړ کوي. سرچینه زیاتوي دوی په ټول افغانستان کې حضور لري او خپلو فعالیتونو ته د 3 شپېته دفترونو په همکارۍ د 1211 کارکوونکو په مټ 433 افغانان او 310 بهرني دي دوام ورکوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف، د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال پروګرام یا WHO او د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP هغه برخې دي چې په دې راپور کې فعالیتونو ته کتنه شوې. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د دوی د فعالیت اصلي هدف د افغان کډوالو بیرته راستنیدنه او تر خواهی په کور دننه بي ځای شویو ته د خدمتونو وړاندې کول. په افغانستان کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل له 2002 میلادي کال راهیسې نږدې 6 میلیون افغان کډوال خپل وطن ته راستن شوي چې دوی مالی ملاتړ کړي. خاغلی فرهاد وایي په کور دننه هم د بې ځایه شویو لپاره UNHCR کار کړی او له روغتیا او ښوونې سربیره یې ورته په هغو سیمو کې د میشتېدنې زمینه برابره کړې چې ورته کډوال شوي دي.
نو تقریبا شاوخوا هر کال کې تقریبا 100 میلیونه ډالر د خلکو سره بیرته کله چې بیرته راستنېږي د خلکو سره مرستې کیږي. او که په مثال توګه د توایم په 2014 کال کې تقریبا 400,000 کسان یا کډوال بیرته خپل وطن ته راستانه شو او د یونیسیار لخوا هر یو کس ته تقریبا 400 ډالر امریکایی ډالر هر یو چاته موږ ورکولې وو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف له 70 کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کوي او اصلي هدف یې د افغان ماشومانو د حقوقو تضمین او ساتنه ده. خو په افغانستان کې اوسمهال یونیسف څومره ماشومانو ته لاسرسی لري؟ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایان فریدون آریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل یونیسف توانېدلی چې له زده کړو پاتې شویو 2.5 میلیون ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او تر خواهی په ډیرو نورو برخو کې د افغان ماشومانو لاسنیوی کړی دی.
خوارزاکۍ کې د افغانستان تقریبا 2.5 میلیون ماشومان اخته چې دغه 2.5 میلیون ماشومان د یونیسف د پوښښ لاندې دي، یعنې هغوی ته خدمات ورسول کیږي. یونیسف هر ماشوم ته هر ګرمنګ د سنوې چې په یو ولایت یا په یو ساحه کې په مشخصه توګه کار وکړو یا هلته کوم ارقام ولرو دغه ماشومان سره موږ کار کوو. موږ هر چې هر ماشوم دی تر 18 کلنۍ پورې موږ هغه ته رسیږو.
د بشکی په افغانستان کې د سرکودي جوړول نه رانیولې، په مکتبونو کې د تیارو خوړو توزیع، د کار پر وړاندې د خوراکي توکو مرسته، پاره کې سرکونو جوړولو، پاره کې کاریزونو پاکول، پاره کې د کانالونو جوړول، د پول او د پلچکو جوړول، اته په ځینې سیمو کې د ښوونځیو لپاره د تعمیرونو جوړول، دا ټول هغه فعالیتونه دي چې په 13-15 کلونو کې WHP په افغانستان کې سره
کړی او ادامه لري. که څه هم ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپورونو کې په افغانستان کې قحطی او خوراکي توکو ته کم لاسرسی د اندېښنې وړ بللی، خو له نږدې 50 کلونو راهیسې د WFP یا د خوړو نړیوال سازمان تر نوم لاندې یوه اداره افغانستان کې فعالیت لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویان وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل دوی توانېدلي په ډېرو لرې پرتو سیمو کې خلکو ته خوراکي توکي برابر کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي او ټولنیز فعالیت په اړه نظریات په دوو برخو ویشل شوي. یو شمېر شنونکي وایي له سیاسي اړخه د افغانستان د حکومتونو او ترخوای د ملګرو ملتونو د استازو نه هماهنګي د افغانستان په ادارو کې کم ظرفیت او ترخوای د لومړیتوبونو په پام کې نه نیول سبب شوي چې هغه ډول چې اړینه وکار ونه شي. خو په نورو برخو کې بیا فعالیتونه د پام وړ او لاسته راوړنې لري. د سیاسي چارو شنونکو محب شریف
په ټولیزه توګه زویلای شم چې د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو او مختلفو څانګو په افغانستان کې شتون د افغانستان لپاره لاسته راوړنې درلودي، سره د دې چې په داسې اندازه نه وي چې د افغانانو اړتیا او فرصت او دلته وخت شتون درلود او باید مختری کار اخستای وای.
بلور ته بیا هم افغانان وایي ملګرو ملتونو روغتیا، معارف، کډوالۍ او لخوراکي برخې سربیره په نورو ټولنیزو برخو کې د پام وړ کار کړی دی. د ننګرهار د کامې ولسوالۍ اوسیدونکي ببرک او د کابل اوسیدونکي محمد یونس
ملل متحد په افغانستان کې لګاتار اوسه پر ډېر کارونه کړی دي. بندونه شو دا لارې کوسی شو لې پدې کې لکه کویان شو دې کې ډېر همکاري خلکو سره کړی دي، بلغه ډېر کارونه کړی دي.
والا خدای ملل متحد خدای جنگونو په وخت کې، طالبانو په وخت کې، د مجاهدینو په وخت کې هم د ملل متحد و چې نام بیانو ته کارتونه وو د ملل متحد کومک هغه مرز ته سولې دي.
خو یو شمېر نور هیوادوال بیا پر دیني وکه کوي چې د ملګرو ملتونو ډېرې مرستې د دې پر ځای چې خلکو ته ورسیږي د یو شمېر کړیو جیبونو ته تللي او د هغوی ژوند یې ښه کړی دی. موږ کوښښ وکړ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارونو او فعالیت په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه خبرې ونه کړي. خو له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني دوه ځل د ملګرو ملتونو په کارونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر په 6مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ولسمشر غني وویل په اوسنۍ نامطمئنه فضا کې د بشر حقونو د نړیوال میثاق د ژمنو ترسره کول د دې اړتیا پیښوي چې د ملګرو ملتونو د مؤسسې اساسي وظایف او کاري پروسې له سره وکتل شي، د دې سازمان ارزښتونه او کاري کلتور له سره احیا شي او د حساب ورکولو په نظام کې سمون راوستل شي. ملګری ملتونه په افغانستان کې له څلور اویا کلونو راهیسې فعالیت لري او افغانستان یو له هغو هیوادونو و چې د دې سازمان له تشکیل لږ وروسته یې په 1946 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخیست. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د سندرو میلمانه
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه
سلامونه دوستانو، بیا هم خره غلاس د سندرو میلمانه خبرونه ده. منګ ستاسو لیکونه راخستی دي او هیله ده چې د خبرونه ته پای را سره پاتې شي. ما سره می همکارا تمنا واحدی هم راغله. تمنا جانې په خیر راغله.
مننه واغما جانې، زما سلامونه نیکې هلي هم منه. هیله ده چې روغ سلامات او سید دوستانو واغما جانې تاته هم سلام او د خبرونه تر پای از منګ مالتیا او کیسه چې واغما جانې ویل نن به تاسو ستاسو لیکونه وای. خو واغما جانې فکر کوم چې بیرون واور وریږي.
څه وایې پتا بیخي نو ژمه
شو واور وریږي. وسنګ واور وریږي
ښه څنګه
ځکه چې ما ته وایې وای پتا بیخي ژمه شو. ځان ته نه ګورې د سغات جاکټ ته غوسه دی ځکه خو مې ویل چې بیرون واور وریږي. نو کوا واور وریږي به بچیا یو غوندي
کوا واور وریږي زب خامه خازا
دستن سره ورازي
نه هغه قسمت تو نه به لارم یو دانه کور کې
ها
او هغه با غوندم او بیا برازم. تمنا جانې ته هم د سکم شې نه دی غوسته په ما د نو خبرې کې خپل ایم غټ کوټه غوسته ده.
خو ما خبره ده کنه و یو ته چې یو غوته نیسی به خپل ځان ته وایسلور غوته کیږي کنه زه تا ګورم خپل ځان نه ګورم نو خدای چې زده متوجه کړم رښتیا ما هم ډیر غوسته
ده. ځان باندې پام کوو چې مریضان نشو. تاسو دوستانو هوا سړیږي په ځانونو په ماشومان باندې پام کوو چې دی فصل کې سړی ډیر زیات ل زکام سره مخامخ کیږي.
بله د سینې بغل او زکام او ستونی درد سره ډیر زیات مخامخ کیږي او کومه دی وخت کې مثلا متوجه نه اوسو بیا ټول ژمی کې هم داسې ناروغي په باندې عمله کوي او راځي. خبره دا ده چې باید متوجه
شي یا سړی د ژمي په سر کې مریضي
دی یا اخر کې دا ولې دا ځکه چې مثلا هوا تغییر کیږي کنه هوا بدلیږي او سړی ځان ډیر متوجه نه وي. ځکه دونه خو یخ نشته دونه خو یخ نشته یا دونه خو ګرمي نشته هغه بیا ماغه ده چې سړی یخ وهي او د دغه وخت مریضي بیا ډیره بدامي.
نو بیا دوستانو تر پایه بنا جوړه یاستې ځکه چې ژمي کې سړی زر نه راغيږي. تمنا جانې زما ستاسو خبرې خو ډیره زیات دي تل په چیرز موږ نه خلاصيږي. زه به لیک وایم
بخي سماده خو خمیده وایه یو لیک
لیک دی را سره لاس کې ډیر زیات زحمت پیستل دی لیک تر پای اړه کړی دی راته وایي سلام پری وایه چې له حاله می خبر شي. بعد سبا یار ته می ور وړه سلامونه. لیکلی دی دغه لیک ز اختر جان سید کارمنگل د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ د چورلکی د کلی څخه در لیږم. او د ازادي راډیو محترم کارکونکو ته بیا لیکلی دی لکه هر یو واګما او د نورو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. بیا لیکلی دی بال سلامه را سره ملګری دی لکه هر یو اقبال جان منګل، اسحاب الدین منګل، شفیع الله منګل، سلام مینا پال منګل، امین الله منګل، وړوکی نصرت الله منګل. او وی زه خپل سلامونه په کابل کې زما ګرانو دوستانو ته وړاندې کوم لکه هر یو فاروق جان منګل، ولی خان منګل. د لیکلي دي موږ ته د ټولو په خوښه د شرفیار منګل په اواز کې سندره خبره کوي. سندره به د خپرونې په لړ کې خبره کوو. هغه که هر چا وي تاسې او ستا دوستانو ته دې ډالۍ وي. څو کرښې نورې هم لیکلي دي چې زه به یو دوه بیتونه ووایم. چې مې د مینې له محفله وځي، ورپسې زړه مې له ګوګله وځي. نور بیتونه یې هم اوږده کړي دي، خو نور دوستانو ته یعنی نور لیکونو ته به وار ورکو. تمنا جانې تا سره لیک دی؟
بله وږمه جانې ما سره لیک دی. لیکلي دي: وایي سلامونه او نیکې هیلې ګران او محترمې خویندو ته، زما ډالۍ وي او هیله لرم چې روغ سلامت اوسئ او برنامه به هم په خیر سره شروع کړي وي. په آخر کې وایي سندره غواړمه د غزاله جاوید په ښکلې اواز کې راته نشر کړئ. انشاءالله سندره به خامخا تاسو ته نشر کړو. او دلته بیا لیکلي دي وایي چې په قرآن کریم کې د ښځې کلمه سلیریش او د نر کلمه سلیری زله راغلی ده. او وای په قران کریم کې د دنیا کلمه 115 زله او د اخرت کلمه هم 115 زله راغلی ده. نو مننه کومه لدیونه او دغه خپل معلومات نه
ډیر په زړه پورې معلوماتو ولا زی لیکچر ټیکړه
رښتیا
ما خه معلومات چې موږ به کم یو لنارینه
نه اسکل د فکر مکه خدای پاک اسکل خزه د نارینه نه کم نه ده غنلې
و خدای تعالی خپل ډیر قضاوت کوي. نو ما سره لیک دی پلاس کې او د لیکلي دی ل شفا پانتون د طبي په هندي استوماتولوژي څخه ډاکټر سید خیر محمد سعادت د وردګ ولایت د جلګي ولسوالۍ او د تنګي سیدانو د کلی اوسیدونکو وی وګمی جبر خیل ته او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته ځمانو می بیا د سخه لې لیکل دی دا ټیکی د سکرټ ګرد ورته کستر غوندي. او وی سلامونه وړاندې کوم. بیا لیکل دی: هر شی بره تیادیږي، یاره پزړه می راوریږي. او په پای کې هم لیکل دی چې تاسو می نه هیرېږي. نو تاسو هم زمنګ نه هیرېږي، دغه د منګ مهره پنځشنبه یادو.
بله بله. یو لیک ما سره هم دای واک مجانی لیکلی دی: وای موږ د جنگ کلونو ستړي په ژوندون کړو، په هر نن په سیناری د خپل پرون کړو. دا بیتونه لیکلی وو. بیاخر کې لیکلی دی: وای حبیب الله وزیری د کابل ولایت نه، د خاک جابر ولسوالۍ نه تاسو ته مې دغه لیک استولې. هیله ده چې لیک مې تاسو ته ورسیږي او زما سلامونه او نیکی هیله او احترامات هم قبول کړئ. علیکم سلام. او وای د زړه نه ستاسو خبرونه سره مینه لرم. او ماته د عثمان صاحب په غږ یو سندره نشر کړئ. او دا هم ډالۍ کوم سید عارف زازی ته، عمران عرب ته، عبدالواحد امیدی ته او وزیر زدران ته. په جرمنی کې هم وای چې دا ډالۍ کوم الیاس منزوری ته، نو او مجاهد وزیری ته. هیله ده چې ماته دغه سندره نشر کړئ او هغه دوزما دوستان هم دا سندره واوري. نو خامخا به درته سندره اتمن نشرو. ولې نه
که ته منجنې لیک ډیر زیات پزله پوری و او ښکلی لیکو. نو څنګه ده چې د خبرونې په دې برخه کې یو سندره واوري؟
هغه بیخي سمه ده. ربه شو سندره ته واورو چې تخنیکی همکار کوم سندره اماده کړې ده، په ګډه سره به واورو.
بله
دوستانو بیا هم تاسو ته خراغ لاس مخکلی او خایسته سندره مو واوریدله. هیله ده چې تاسو خوښه شوي وي. تاسو هم کولای شئ لکه نورو دوستانو غوندې موږ ته لیکونه واستوي. موږ به هر پنجشنبه د سندرو میلمانو په خپرونه کې تاسو ستاسو لیکونه وایو.
بله تمنا جانې ما سره هم لیک دی لاس کې او تا سره هم لیک لاس کې.
بله بله نو مهرباني ته لیک وایا.
دغه لیک چې ما سره لاس کې دی دغه یو اوریدونکي موږ ته یوه کتابچه راستولې.
ها ها
مکمله کتابچه ده مګر هیڅ موږ ورنه استفاده نشو کولای خبرونه کې ځکه چې دغه کې د خط یا د لیک یو سر په یو پاڼه کې او بل سر په بل پاڼه کې. کله چې موږ یو پاڼه راوخلو هغه په لوستل شو کېږدو نو تر شا یې د بلې پاڼې نیمایي وي نو هغه نیمایي ورک شي. بیا پاتې نیمایي چې پاتې شي هغه نو بې معنا یې په هغې کې هیڅ هم نه وي.
بله بله
پاتې برخه یې نو بیا هغه موږ هیڅ نشو خپرولی. نو له غونډو دوستانو نه مې هیله دا مې دې پورې ځکه ویلي چې دوستان دې کوشش وکړي چې هر لیک دی یعنی یو لیک دی په یوه پاڼه کې ته ولیکي بس.
بله بله ځکه چې ورک نشي خرابېږي.
نیمایي په یوه کې نیمایي په بل کې بیا داسې موږ ته ستونزه.
بله ځکه ټول ورقې خو امانت نه پاتې کېږي حتماً ګډوډېږي ورکېږي یا یو مخکې کېږي یا وروسته کېږي هماغه د ستاسو لیک خرابېږي. یوه
ورقه ورنشکوو.
بله
او بیا مو چې هغه وشکوله نو په ویل شوو کېږدو.
بله
هغه مو چې ویل شوو کې خوده بل وارې چې بل ورق را اخلو نو هغې کې بیا نیمایي خط وي هغه د دې په خاطر چې نیمایي بیا هیڅ نه لرل.
بله هیله ده چې دوستان دغه ټکي ته متوجه
زیاتې خبرې وکړلې زه لیک ته ووایم.
سمه ده ما سره لیک دی وایي چې زه زمرک یارمل یم د میدان وردګو ولایت نه د جلکې ولسوالۍ نه او وایي چې زه یولسم صنف کې درس وایم زده کوونکی یم او ما سره مې ګران ورور احمد جاوید هم شته دلته تاسو ته سلامونه وایي او وایم نیکې هیلې تاسو ته دواړه موږ وړاندې کوو. ډېره زیاته مننه زموږ سلامونه هم ومنئ او یو ټپیزه یې لیکلې ده وایي دغه ټپیزه زما ډېره خوښېږي ما ته حتما نشر کوي ولې نه زه به تاسو ته ټپیزه ووایم. لیکلې دی وایي چې څومره ښایسته مازیګری دی او اوس زما نه دی اوس پردی دی او دا هلک سم روغ لیونی دی یار مې د زړه د سر اغزی دی نه یې ویستی شم نه مې زړه صبر کوي نه. نو ښایسته ټپیزه یې لیکلې وه ډېره مننه کوم له دې نه.
ډېر ښکلی وم په لکم لیک باندې مو چې تبصره وکړله هغه لیک به زه اوس ووایم. لیکلي دي چې به مې څوک د ښکلا غېږ ته واخلي هغه قسمت هغه تقدیر مې نشته. بیا یې لیکلي دي عادل ساحل وردګ ولایت بند چک ولسوالۍ ګردن مسجد د درینه د برغشتو د کلی اوسیدونکي سلامونه ترڅنګ وایي ستاسو د خیر روغتیا غوښتونکي ما ډیره زیاته مننه وایي. بیا هم زه شعیب سهیل او وړوکی خطیب ته د زړه له تله سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. بیا دلته لیکلی دي چې غزل ټپیزي چې ښایسته او په زړه پورې وي خیر دی که په خبرونه کې تکرار شي مثلا په خوانې سندرې هیڅ مشکل به نه لري. دا یې ځکه لیکلي دي چې موږ په خبرونه کې کله چې یو څه تکرار وي یو شیرونه یو لنډۍ دا چې چا تکرار لیکلی وي نو بیا یې په یوې خپرونه کې نه وایي وایي تکرار دی. بیا که داسې ډېره موده پې وځي وایي خو دی وایي که نه که ښکلي وي خیر دی بار بار یې ووایاست. ښه خبره ده.
بله هو ما سره هم یو لیک دی واغ مجانې لیکلی دی وایي هدایت الله محبت ځلان یمه د وردګو ولایت د بند چک د ولسوالۍ نه تاسو ته وایي چې او د نوابد د کلي اوسیدونکی یمه. غزل یې لیکلی دی او تاکید یې هم کړی دی چې دا غزل به مې حتما وایي. زه به یې د غزل یو دوه کرښې تاسو ته ووایم ځکه نور بیا د راډیو معیار سره برابر نه دی. خیر ده ورور دی نه خفه کیږي. غزل کې لیکلی دی وایي کرنګ ستا په رنګ نه وایي ما ګل څه کوه او زه خپله ستا غزل ما غزل څه کوه. فکر کوم همدومره به کفایت کوي بیا دا نور به وي.
دا بیتونه خو ډېر ښکلي وو دوستانو په دې هیله چې تاسو داسې بیتونه موږ ته انتخاب کړئ چې موږ وکولی شو هغې نه ګټه واخلو.
بله بله
نو یو لیک ما سره هم دی دا لیک لکه چې د همغه ورور دی مخکې تا هم یو لیک ولوستلو. دې لیکي وایي زه زمرک یارمل د میدان وردګو ولایت د جلګي ولسوالۍ د چنګې د کلي اوسیدونکی او د غازی عبدالکبیر خان د لیسې د یولسم جیم ټولګي د زده کوونکی یم او د دې خبرونې ټولو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم په خاصه توګه د دې خبرونې چلوونکو ته. بیا یې ټپي ځلې کلې ده وایي باور مې نشي چې په خلا شي د چا په خوله به یار رضا شي مینه کې خان سړی ګدا شي څوک د اشنا په سر پاچا شي څوک د اشنا د لاسه ټیټې سترګې ځینه.
ډېر ښایسته او ډېر ښایسته بیتونه یې لیکلي وو زما خوښ
شو مطلب یې مو وایي څوک د
آشنا په سر پاچا شي
بل
خو د آشنا په خاطر
گدا شي
ټیټ سترګې دین
ټیټ سترګې ډیر خیسته لیکل او واقعیت هم داسې د فکر وکې کنه
بیخي هم داسې ده
بل
نو زمرک یارمل نه ډیره زیاته مننه چې مونږ ته لیک راسته ولې
نو فکر کوم چې نو بعد دې یوې سندره راغلی ده لږ بش په ګډه سره به یو وخت کولی خیسته سندره به وورو بیش درا ګرځو زمونږ خبرونه ادامه لري
چی زمینی لا سمانا پل دل بر باسی لکچی سوکران پزور دا زڑگی سرو باسی یکین دیو شا چرا یاد شی لے ونے شمز داستا دا مینا می دخلی چغی اکثر باسی برکش مالو کے می حلال کے لبنگینا پچم چمرا وڑا لبنگینا پچم چمرا وڑا چیچنا زمی خبیری اچھتا دینا
دوستانو بیا هم ښه راغلاست. د لیکونو خپرونه ده. ما او تمنا جانې ځان سره ډېر لیکونه راوړي دي او تاسو ته به یې خپره کړو. هیله ده چې تاسو به هم د خپل رادیو تر شا ناست وي او د خپل لیکونو خپرېدل واورئ. تمنا جانې، لیکونه ډېر دي راسره. زه دا یو وبې وایم، دا یو سره لاس کې دی. وای، مقبره د مړو ډکه ترې نه ښه ده، د جاهلو بې غیرتو ښار به څه کړي. څومره معقوله خبره ده. زه به بیا په دغې پورې لږ وروسته یوال سیلان دغوندې خاطره هم درته ووایم.
سمه ده.
وای، زه محمد یونس دادی خیل احمدزی د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د دادی خیلو د کلي اوسیدونکی یم. او ما سره ملګري دي لکه تواب احمد شاه، غیرت احمدزی، راضی خان. په ازره کې څمکنی شهید یار ته هم سلامونه وایم. ننګرهار اول جان کوچی ته، الاباس شینواری ته، چونی ملاخیل ته هم سلامونه وای. وایم او سندره وای نه غواړم. باغ کې څوک ګلاب شي، څوک شي چمبیل، څوک ورخاړي، څوک د منځ غنچه شي، څوک کابل د غاړې غاړې، تاج د چا د زرو د تاج شي، تاج د چا د زرو د چا تاج شي، د غمونو ویش د بل پلاس شي، کته ژاړې کته خاندې. ډېر ښه.
کم وخت داسې شوی کوم شاید تقسیم کړی وي ویش کې مثلا سهم دې اخیستی وي؟
ولا، ویش خو کور کې همیشه کومه، همیشه مې کول البته، مګر په دا اوس وختونو کې هیڅ حوصله نه لرم، هیڅ هغه خپله برخه واخلم، نوره پرېږدم. وایم اصلا مې ویش نه خوښ نه راځي، یعنی ویش مې نه خوښېږي، ځکه چې هغې کې سړی نشي کولی چې په ښه توګه هغه توازن
برقرار
نه کړي، نو بیا دې غاړه
بند. بله بله، ما هم غوښتلم دا خبره کوم چې ویش ځینې خلکو ته ډېره اسانه خبره ښکاري، خو زما په نظر ډېره سخته خبره ده او ډېر ګران کار دی، ځکه یو ته زیاتېږي یو ته کمیږي. ته به د ځانه خبره مې غاړه بدې بنده یې که نه، فکر به چاو شي د چاو نه شي. نو ښه خبره ده چې هر څوک په خپل اندازه هغه کار شوي خپل حق دی په خپله واخلي.
یو خو زه باید دا ووایم که نه چې سړی دې ویش نه کوي، څو پورې چې کولی شي ویش مه کوئ، یو بل چاته پرېږدی چې هغه یې وکړي، او یو د نورو په مقابل کې یا د نورو په وړاندې قضاوت مه کوئ هیڅکله. قضاوت یعنی یو څوک به ډېر بد درته مخامخ ښکاره شي په یوه کار باندې که نه، ته به وایې دا څونه سپک کار یې وکړ، دا څونه سپک کس دی، مګر بیا به وروسته متوجه شي، پام به دې شي چې دغه کار په دغه ځای کې مناسب و، دا یې ښه کړي دي، دا حق به جانبه وه. نو بعضې وخت کېدای شي هېڅ په ځان پوه نه شي، تر پایه له هغه کس سره کینه پیدا کړي چې دوی ولې داسې کار وکړ. نو زه هیڅ
کاری بس تا په غیاب کې د تا په ګټه کار کړی
وو، شاید کړی وي وو. نو د غیب خاطر زه خو هیڅ کلام نه غواړم چې د نورو په مقابل کې قاضي اوسېږم، قضاوت نه کوم. نو څنګه ده، ما خو خبرې ډېرې زیاتې وکړلې او خاطره هم رانه پاتې شوله، بیا به یې ووایم. دوستانو درته تا سره لیک دی؟
بله، ووږ مجانې ما سره هم لیک دی. دلته لیکلي دی چې زما غریبانه 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 سلامونه ومنئ. خدای دې نه کړي ولې به تاسو سلامونه غریبانه وي، موږ ته تاسو سلامونه ډېر عزیز و محترم دي او غریبانه نه دي. نو بیا هم لیکلي دی وایي چې بیا هم زما سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. او چې همایون یما د میدان وردګو ولایت د بند چک د ولسوالۍ نه تاسو ته دغه لیک استوم، هیله ده تاسو ته ورسیږي او زما د لیک ماته ووایي. او چې زما سره ملګری دي لکه آریان، طاهر، اجمل، او موږ ته د ټولو په خوښه د اکبر سروش په غږ یوه سندره راته نشر کړي.
نو ډېره زیاته مننه ورنه کوم. اول خو به ووایم چې دا اوریدونکی څوک دی. دا اوریدونکی همایون مینهپال دی، د میدان وردګو ولایت د بند چک ولسوالۍ د ګوډه د ښکلي منطقې د دریبال څخه لیک را لېږلی دی. وی ما سره ملګری دي لکه هر یو تورګل، شفیق جان، شاولی، او موږ ته د ټولو په خوخه د بختیار خټک بغک یو خولي سندره نشر کړي. او موږ ته سلامونه نیکې هلی او ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه استولې دي. وعلیکم السلام. نو بیتونه په دې ډول دي. وی د بیلتانه را سره څه دي چې هر زمان می جړوي په کور دننه، د بیلتانه دریاب لا حکم غمخواره راکړه په اخلاص دواړه لاسونه، د بیلتانه د باد للاسه لکه خزان وهلی پاڼه ژیړه یمه. او ورسته بیت دی وای د بیلتانه په خړ دریاب کې د غم څپې می تاووي ډوبه یې کړمه.
واه واه، ډیر ښایسته بیتونه
لیکلي. خدای دې مډوبه وا. ډیره زیاته مننه د لیک نه دی، همایون مینهپال.
نو واغ بجانه فکر کوم بیا هم وخت رسیدل چې یو سندره وورو سندره به وورو بیرته له سندره به بیا وګرځو د دوستانو پاتې لیکونه به وایو.
بله دوستانو، دا تاسې او دا هم سندره.
خایسته سندره مو واوریدله، هیله ده چې تاسو خوښه شوي وي. مننه کومه د تاسو نه چې تر دې دمه موږ مونږه مالتیا وکړه د خبرونو تر پایه موږ سره پاتې شي. تاسو ته بس تاسو لیکونه وایو. هم نصره یو لیک دی واک ماجانې که اجازه دی زبای وایم.
مهرباني وکړه
لیکلی دی وای چې زه حمید الله حمیدی يم د میدان وردګو د ولایت نه د صدو خیلو د کلی نه. تاسو دغه لیک استوم او ملګری را سره دی، هر یو لکه محمد عمر عمری، محمد وسیق مختار، محمد امین شرافت او سبحان الله عرفان الله، تاسو ته سلامونه وای. علیکم سلام وای. سندره را ته نشر کړي د برېښنا عامل په غږ کې. ډېره زیاته مننه کوم. سندره به خامخا درته نشر کړو.
د برېښنا عامل سندره وغوښته.
بله بله.
نو ما سره بل لیک هم شته دی، دغه لیک باندې ډېره ښایسته رسامي هم کړې ده. په دا کنجونو کې ورته د ګلونه ښکلي دي، د لالا ګل. او لیکلي دي، زه حمیدالله ګهیز د میدان وردګ ولایت د جلګي ولسوالۍ د چنګي د کلي اوسیدونکی او د ننګرهار پوهنتون د ساینس د پوهنځي د لومړي کال محصل یم. او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم، او په خاصه توګه د دې خپرونې چلوونکو ته.
سلام
لیکلی دی، وی لنارگیسی استرگو دی وکڑا تپوس ولې ما داسې ټیټ کتل زده کړل. په حسن او عشق کې امتیاز دا دی، تا نه منل او ما منل زده کړل. داغ د توهین یې پل د لارې په مخ، چا چې په بیرته جارو تلل زده کړل. ما ته رازده نا امیدی کړه آشنا، چا چې د سترګو بدلول زده کړل. او خود به یې عمر د یادونو شي ډیر، حمزه آشنا چې هیرول زده کړل. ډیره مننه ورنه کوم. تا سره هم لیک دی؟
بله، ما سره هم لیک دی. لیکلی دی وای سلامونه او مینه می ومنی دی آزادی راډیو ټولو مینهوالو ته سپیشل ډالۍ کوم. موږ بم تاسو ته وای سپیشل علیکم سلام. وای چې زه مصطفی صمیمی د پروان ولایت نه یم، خو اوس مهال د کابل په کوټی سنګي کې ژوند کوم، او دغه لیک تاسو ته د کابل د کوټی سنګي څخه لیږم. او وای سو بای ته تاسو ته ډالۍ کوم. وای خماری سترګې د کړې تورې بیا سنگار جوړوي، ګمان می کیږي چې زما زړه کې ته لار جوړوي، او زړه به مې یوسي زه پوهېږم، او په لنډه زنه د خالونو چې قطار جوړوي. او سندره یې غوښتې دا وایي چې د برېښنا امیل په غږ کې ما ته یوه سندره نشر کوي. او تیره د ځواني تیریږي او ژوند لکه سفر داسې تیریږي. او وای دا ډالۍ کومه په خاصه توګه برېښنا صمیمي ته او شاهد ته. ډېره زیاته مننه کوم له دې ښایسته لیکنه یې.
وو ما سره تمنا جانی یو ډیر اوږد لیک می لاس کې ده. او دغه اوږد لیک مونږ ته حمید الله غهیز د وردګ ولایت د جلګی ولسوالۍ د چنګی د کلی اوسیدونکو راستولې ده. او د وای ز د ننګرهار په هنتون د ساينس د پوهنځي د دویم کال محصل یم. تا سره هم لیک دی پلاس کې؟
بله، ما سره هم یو لیک دی، خایسته لیک دی. ما سره لیکلی دی شفیق الله دلسوز یم د چک ولسوالۍ دربانو د ښکلې درېنه. تاسو ته دغه لیک استوم سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته وړاندې کوم، او دغه بیتونه راته کوی نو ډېر زیات به زه خوشحاله شمه. وایي هغه فصلونه را په زړه کا، او خوږه جانانه زړه مې خکه، او ټینګه وعده را سره وکه، او مینه خو تا کړه ما خو نه کړه، او اوس یې چې لنډه غوسوي ژړا راځینه. بله، و نو دې لیکلي دی وایي چې بیا هم سلام، زه محمد عمر عمری یم، او محمد نسیم را سره ملګری دی. تاسو ته سلامونه وای، او دواړه مونږه یو سندره غواړو د برېښنا عامل خیله دا چې مونږ ته نشر کې.
بله، نو ما سره هم یو لیک دی لاس کې.
مهرباني وای،
لیک دی وای سلامونه د دې خبرونې غونډو چلوونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام،
یعنی مونږ زه ته تخنیکی همکاري خو دې.
بله،
وای زه نصیب الله اتمار د میدان وردګو ولایت د بندي چک ولسوالۍ د نیک پای قول د منطقې د زاویه د کلی اوسیدونکی یم. بیا یو بیت لیکلی دی، وای چې پسرلی په وطن راشي زه د وردګو خواته خامخا درځم. وردګ بشین سنسور وي.
بله، وردګ ډیر ښکلی او ښایسته ځای دی، او ډیر ښایسته باغونه لري، ډیر ښایسته ښکلي بوټي لري، ونې لري. زه ورغلی یم. بله،
مګر زه هیڅ نه یم ورغلی.
زه ورغلم، هغه ډیر ښکلی طبیعت لري، باغونه ډیر ښایسته دي، د مڼو داسې ښایسته بوی وي پکې، د سینځلو بوی پکې لګیږي، ځکه چې هلته ډیری دغه ونې دي که نه هر رقم یوه چې وړلته پیدا کیږي، بادام شته، مڼې شته. نو ډیر ښکلی ځای دی.
ټول افغانستان د سمسور سمسور وي. د لیکلي دي چې محمد عمر عمری ته دي دا بیتونه ډالۍ وي. دای خامخا هغه ته ویل دي چې ځان تیاره و درځم.
اتمر
نو څنګه د تمنا جانې چې بیا هم سندره واورو؟
بله، رای به شو په ګډه سره به سندره واورو.
سندره مو اوریدله، د خپرونې وروستۍ شیبې او دوام دی. څو لیکونه لا پاتې دي موږ سره. تمنا جانې، زه به دا یو لیک ووایم.
مهرباني وایه، خوښه مې ده. مهرباني،
لیکلی دی نیک هلی او سلامونه. شریف رحمان د وردګ ولایت د جلګی ولسوالۍ. بس خلاص، دغونه لیکلی دی. بیا لیکلی دی افغانستان.
ها
قربان شما وطنه، شیخ خلاص نور لدا غمه، همیشه اوسی بهار از ما د زړه سره، وطن افغانستانه. دلته نور بیتونه هم لیکلی دی، وای څنګه می مین کړی بیا ونه وای،
ها
څومره مې دردمن کړې بیا ونه وای،
څنګه اختار ورکې.
بس وای تا له محبت څخه انکار کاوه، ځکه مې غمجن کړې بیا ونه وای،
څنګه ظالم وو.
و دین بیخي ور باندې قصوري و قاسي و ور باندې زړې بیا
ډکو.
وای تا ویل چې نه خو مینه نه کوم، سم مې دروغجن کړې بیا ونه وای. او وای ته وی چې له ایش نه دې نفرت کاوه، سمې لیونۍ کړې
بیا ونه وای.
بیا ونه وای. بس ډیره زیاته مننه، ډیر ښه دغه بیتونه راسته بولی وو. او دوستانو، د همدغه ورور د لیک په خپرېدو سره د خپرونه هم پای ته رسو. تمنه جانې زه خو ځم، کته کینې نو کینه. دوستانو د خدای په امان.
نو زه به هم ځم، ځکه د خپرونې وخت مخ په خلاصېدو دی. نو زه باید مجبور یم چې خدای پاماني وکړم. دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته وړاندې شوه. هیله ده خپل لیکونه به مو اورېدلي وي. تر بلې خپرونې د خدای په امان. په آخر کې به یو ښکلو ښایسته سندره هم واورو.
پاگل کرم جانانا، پاگل کرم جانانا.